دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوې زه بوریوال کاکړ مو په دې یو ساعته خبرونه کې هر کلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو. همداسې به یو اونیز پروګرام مشالونه هم واورئ. خو تر هر څه وړاندې د دې ساعت خبرونه. لمړی دا مهمه خبرونه سره ټکی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وای اوس په پاکستان کې د ترهګرو هیڅ شبکه وجود نه لري. د افغانستان حکومت د طالبانو د غوښتنو په جواب کې ویلي چې له نړیوال تور لیست د چا د نامه ایستلو غوښتنه یوازې دوی کولای شي. او د جرمني چارواکي وایي که چا معلومات د هغه مشکوک کس د نیولو سبب سو چې په برلین کې یې پر خلکو لارۍ خېژولې وه نو 1,00,000 یورو جایزه به ورکړي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وای اوس په پاکستان کې د ترهګرو هیڅ شبکه نشته. چودري نثار علي خان دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ ناوخته د پېښور او خیبر ایجنسی د دورې پر مهال له خبريالانو سره په خبرو کې کړی دی.
اس وقت اس خطے میں کوئی ٹیررسٹ نیٹ ورک یا ہیڈ کوارٹر نہیں ہے پاکستان میں.
دا وقت پاکستان کی دا تراگرو ہس یو نیٹ ورک یا مرکز نشتا. یو اڑختبہ مونگ دا پودی سارا نہ کہو او بل اڑختبہ ڈیر پ گن شمیر کی ایف سی زواکونا زی پزی کہو چی پ غیر مخصوص لارو ہم دا تراگرو دا تگ را تگ مخا ونیسو.
چودری نثار علی خان ویل چې د پاکستان امن په افغانستان کې امن سره تړلی دی. خو افغان چارواکي وایي پاکستان هلته د جنگیدونکو طالبانو او نورو وسلوالو مرسته کوي. وسلوالو کسانو تیر شپه په کابل کې د ولسی جرګې د یوه استازي پر کور برید کړی او 15 تنه وژل دي. وسلوالو دا برید د هلمند ولایت د استازي مولم میرولی پر کور کړی دی. پولیس وایي درو ځانمرګو د کابل په خوشحال خان مینه کې د مولم میرولی پر کور برید کړی چې په نتیجه کې یې د نموړي درې ساتونکي او د کورنۍ دوه غړي وژل شوي. تر برید وروسته د افغان کمانډو ځواک سرتیري هلته رسېدلي او له وسلوالو سره نښته پیل کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د چهارشنبه په ورځ سینټ ته ویلي چې د سعودي عرب په بیلابیلو ښارونو کې 3,46 پاکستانیان بندیان دي. د سرتاج عزیز سینټ ته دا هم ویلي چې د دې کسانو سره د مرستې لپاره د پاکستان سفارت هلې ځلې کوي. نوموړي زیاته کړې چې د سعودي عرب عدالت ته یې د دې کسانو د خپلو خپلوانو لخوا د بخښنې درخواستونه هم ور وړاندې کړي دي. په بهر ملکونو کې د پاکستانیو بندیانو لپاره هلې ځلې کوونکې اداره انصار برني ټرسټ وایي چې تر ټولو زیات پاکستانیان په سعودي عرب کې بلکې په عرب ملکونو کې بندیان دي. د افغانستان حکومت وایي له نړیوال تور لیست د چا د نامه ایستلو غوښتنه یوازې دوی کولای سي. دا خبره د افغان ولسمشر ویاند هارون چخانسوري بیګا مشال رادیو ته وکړه. دا له هغه وروسته ده چې طالبانو له امریکا سره د خبرو اترو لپاره په وړاندې کړو شرطونو کې ویلي چې یو دی د دوی د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لیست وویستل سي او بل دی ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. خو هارون چخانسوري په دې اړه وویل
چې رسمي صلاحیت لري چې د ملل متحد څخه وغواړي چې د تور لیست کې نفران یا داخل کې یا تعزیرات باندې راسي یا د تور لیست یا تعزیرات لیست کې لري کې هغه رسمي او یوازنۍ باصلاحیت مرجع د افغانستان منتخب حکومت. هر څوک چې غواړي د سولې د پروسې سره یو ځای شي هغه باید د افغانستان د حکومت سره په تماس کې شي او خبرې وکړي او دا نتیجه هم ورکړي. محتاسول دی چې باید د افغاني مذاکراتو نتیجه مثبته ده او پایلې ته رسیږي.
طالبانو لس ورځې وړاندې هم ویلي وو چې که د دوی شرطونه ومنل سو نو شایي مخامخ خبرو ته حاضر سي. د افغانستان د کونړ ولایت سیمه ایز او امنیتي چارواکي وایي اسلامي دولت وسلواله ډله په دې ولایت کې مرکزونه جوړوي او وسلوال پیدا کوي. په ولسي جرګه کې د کونړ ولایت یو استازي سالم محمد سالم مشال رډي ته وویل حکومت باید هلته د دې ډلې د خپرېدو مخه ونیسي. خو د دې هیواد د دفاع وزارت یو ویاند محمد رادمنش وویل
ما په مردوم ولایت کونړ
زه د کونړ خلکو ته وایم چې داول چې دایښ پرنګرهار کې مات خوړلې هم دا شان به په کونړ کې هم لمات سره مخ کیږي. دوی ته به د جلب جذب او فعالیت اجازه ورنکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان چارواکو په وینا اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ننګرهار ولایت کې تر ماتې خوړلو وروسته اوس کونړ او نورو ختیځ ولایتونو ته مخه کړې ده. جرمن چارواکی وایي ک د چا معلومات د هغه کس مشکوک کس د نیولو سبب سو چې په برلین کې پر خلکو لاری خېزولې ده، نو دوی به 1,00,000 یورو جایزه ورکوي. دوی وایي دا مشکوک کس د تونیزیا دی چې انس امری نومیږي او 24 کلن دی. د جرمنی د وفاقي څارنوال دفتر د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې دا کس ښایي وسله ولري او خطرناک کیدای سي. بیان پر ولس ډاک کړی دی چې که هر چا ولیدی نو پولیسو ته دې په ګوته کړي. یادې ادارې پر خپله ویبپاڼه د هغه دوه عکسونه هم خپره کړي دي. دوی وایي په دې مشکوک کس پسې د هیواد په ټولو 1400 وفاقي ریاستونو کې د پولیسو په مرسته لټون روان دی. دا برید د ډسمبر پر 19 ناوخته د برلین په یو کرسمس بازار کې سوی وو چې 12 کسان پکې وژل سوي او 48 نور ټپي سوي وو. له اسلامي دولت سخت دریځي وسله والې ډلې سره تړلې ویبپاڼې د دې برید ذمواري منلې وه. د شام په شمال کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې په درو بیلابیلو بریدونو کې د ترکیې 14 عسکر وژل سوي او 3 نور ټپي سوي دي. د ترکیې د پاوز او ټي آر ټي ټلویزیون له یو بیان سره سم دا پیښه د چهارشنبې په ورځ د شام په الباب ښارګوټي کې رامنځته سوي دي. د هغه ښارګوټي دي چې د ترکیې عسکر او د هغوی ملاتړ لرونکي د شام اپوزیشن وسله والې له داعش څخه د نیولو لپاره په جګړه بوختې. دا له اګست میاشتې راهیسې په یوه ورځ د ترکیې د وژل سوو عسکرو تر ټولو زیاته شمیره ده. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره 9 ساعته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د مشال ریډیو پر ویبپاڼه www.mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودری نثار علی خان وایي اوس په پاکستان کې د ترهګرو هیڅ شبکه وجود نه لري. د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف ویلي چې له هیواده په وتلو کې د هغه وخت پوځي مشر جنرال راحیل شریف ورسره مرسته کړې وه. د قانوني چارو یو کارپو وایي
په پاکستان کې خو اصلي اختیار د جنرالانو سره دی او نه د سول حکومت سره اصلي اختیار شته او نه د جوډیشري شته او نه د بل چا سره شته.
د چین چارواکو پر پاکستانیو سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې د اقتصادي راهداري پر مسله سره یو سی. خو یو پښتون سیاستوال وایي
مرکزی حکومت نه د دې صوبایي حکومتونو د پښتنو د بلوچستان د غلي وغیرہ شته چې باید سیفیکټ تاسو په داسې طریقه باندې چلوې مخکې چې په دې باندې د چارې ریزرویشن نه د پاکستان ټولو کې چې کم کمزوري تبخیلي او کمزوري صوبینی چې پر اوچت شي.
د افغانستان حکومت د طالبانو د غوښتنو په ځواب کې ویلي چې له تور لیست د چا د نامه ایستلو غوښتنه یوازې افغان حکومت کولای شي.
حاسوک چې غواړي د سولې د پروسې سره یو ځای شي هغه باید د افغانستان د حکومت سره په تماس کې او خبرې وکړي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او نیوز پروګرام مشالونه هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودری نثار علی خان ویلي چې اوس په پاکستان کې د پوینا د ترهګرو هیڅ شبکه وجود نه لري او نه هم هلته د وسلوالو پټنځای لسته. نوموړي دا خبره پېښور او خیبر ایجنسی ته د سفر پر مهال کړې ده. هغه ویلي چې د پوینا پاکستان د افغانستان په اړه ښه فکر لري. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
تیره ورځ د پیښور په قله بالاحصار کې او په خیبر ایجنسی کې افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان د داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان د ملیشه ځواکونو د ځوانانو او افسرانو سره ملاقات وکړو. او د داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان په خیبر ایجنسی کې په میچنی چیک پوسټ له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې پاکستان کې امن په افغانستان کې د امن سره تړلې دي. نوموړي د افغانستان او هند نزدېکت او د پاکستان او افغانستان خرابو اړیکو ته په اشاره وویل
افغانستان حکومت کو کہتا ہوں اوروں کے بہکاوے پہ نہ آئیں اوروں کی گیم نہ کھیلیں.
د افغانستان حکومت تویم چې د نورو هیوادونو په دوکه کې دی ناراضي او د نور چا په لاسونو کې د لوبیدلو څخه دی ډډه وکړي. پاکستان د افغانستان په اړه ډیر ښه جذبات لري او د پاکستان امن په افغانستان کې د امن سره تړلې دی.
پاکستان کا امن افغانستان کے امن سے مشروط ہے.
چودری نثار علی خان دا دعوه هم وکړه چې دا مهال په پاکستان کې د ترګری کوم نیټورک یا مرکز نشته.
اس وقت اس خطے میں کوئی ٹیررسٹ نیٹ ورک یا ہیڈ کوارٹر نہیں ہے پاکستان میں.
دا وقت پا پاکستان کی دا تراغرو حس یو نیٹ ورک یا مرکز نشتا. حکومت دا ایف سی زواکونو دا نوی سانگو دا پرانستلو لپارا او یا عرب روپی جاری کری دی. لاروان کال دا جولای میاش کی با دا ایف سی نوی سانگی پا آلشی. یو ارخت با مونگ دا پودی دا منیجمنت دلاری دا پودی سارانکو او بل ارخت با دیر پا گنش میر کی ایف سی زواکونا زیپزی کو. چی پا غیر مخصوص لارو هم دا تراغرو دا تک را تک مخا ونیسو
تاکہ دہشتگرد جو غیر مخصوص روٹس استعمال کرتے ہیں یہ وہ نہ کر سکے.
دا داخلہ چارو وفاقی وزیر چودری نثار علی خان دا پاکستان پا خاورہ کی دا تراغرو شبکو دا نشوالی داوا پا دا سحال کی کڑی دا چی هم روان کال پا کوٹی روختون او دا کوٹی دا پولیس روزنیز مرکز باچا خان پوانتون چارسدا او مردان کی پا عدالتونو خونری وسلوال بریدونو کی پا سلگونو خلق وجل شوی یا جوبل شوی دی. غلام غوث، مشال ریڈیو، پیخور.
د فاتا سیکریټریټ یو لوړپوړی چارواکی وایي چې په ټولو قبایلي سیمو کې د دوی په وینا د قدرتي ګیس تر شل ټریلیونه کیوبک فیټه ذخایر موجود دی. دوی وایي چې په نیمو قبایلي سیمو او قبایلي سیمو کې د تیلو او ګیسو پلټونو لپاره دوی سروې پیل کړې ده او په دې اړه ورسره د څلور نیم عرب روپیو لاسلیکونه هم سوي دي. تفصیل به د خالد خان په رپورټ کې واورو.
پیخور پونتون کې قبایلی سیمو کې د قدرتي وسایلو او مدنیاتو په موضوع رابلل شوی. یو دستوري ته وویل شو چې د پاکستان قبایلی او نیم قبایلی سیمو کې د تیل او قدرتي ګیس ذخایر موجود دي او باید چې د ذخایرونو د ګټې پورته کولو لپاره د خیبر پښتونخوا په شان د فاټا لپاره ځانګړی د آیل او ګیس کمپنی جوړ شي. د فاټا سیکریټریټ یو چارواکي اظهر محبوب مشال ریډیو ته وویل چې دا دا بنو ډیر اسماعیل خان کوټ او پیښور نیم قبایلی سیمو په شمول په اورګزی ایجنسی کې د تیل او ګیس د لټون لپاره سروې روان دي او دوی خوشبین دي چې دا یو کال دننه به د غذایونو کې د تیل او ګیس پیداوار پیل شي.
دینا پس زمونږ بیا نیکسټ فیز د ډریلینګ دی او ډریلینګ آلموسټ زمونږ دلته چونکه لګ 6 کیلومتر بینید دی سرفیس اف ار ډریلینګ کیږي نو زما خیال دی چې ویدن ٹائم آف ون ایئر مونگ با پروڈکشن تلاڈ شو انشاءاللہ.
اظہر محبوب چی دا فاٹا آئل او گیس سیکٹر مشر دے مشال ریڈیو تا اوائل چی تر اوسا پوری دوی سرا دا تیل او گیس پا مت کے خواوشا سلو نیم بلین روپے سرمایہ کاری شوی دا او دوی دا غا کمپنیانو سرا لاسلیک کرے دے چی دا قبایلی سیمو دولس سوا ہنرمند او غیر ہنرمند خلق با پا روزگار لگوی.
نو هغه مونږ انشور کو چې یو خو به دا کسان چې کم انسکلډ دي دا به 100% د لوکلز نه وي او بل دا چې دا به مطلب دا د سکلډ کوم ته ملاویږي نو پرایورټی زمونږ دا چې زمونږ دا کمپنیز د سکلډ کسان د غزان انډک کې وزن سره ټرین کې.
دا یو پښتنې په جواب کې اظهر مې وویل چې دا خراب امنیتی وضع په سبب دوی په ټوله فاټا کې سروې نه ده کړې خو دا یو اندازې مطابق ټول قبایلی سیمو کې به دا شلو ټریلین کیوبک ګیس او تیل ذخایر موجود وی.
زمنګه خو دا امید ده چې مونږ ته په ټول فاټا کې پروپوز چې کم ده اپروکسیمیټلی مونږ ته 20 ټریلیون کیوبیک فیټ ګیس ملاویږي په مختلف زونز کې.
اذر محبوب جات اخلا چې دا فاټا د پاره ځانګړي آئل او ګیس کمپنی با نه صرف قبایلی سیمو کې د ګیس او تیل پیدا کول د پاره ګټور وی بلکې د دې په وجه با فاټا ته په وسایلو کې زیاته بره هم ملاویږي.
او مونږ اوس فاټا آیلند ګیس کمپنی مطلب هغه د پاره مونږ کوشش هم کوو ځکه کمرجنګ کیږي او کمرجنګ نه کیږي نو دا به یو سبسیډری کمپنی د فاټا وی ځکه چې دې کې بینیفیټس د لوکل لپاره ډیر دي چې خپل کمپنی لیمیټډ کمپنی جوړ شي د فاټا نو د فاټا خلکو تبا رائلټی چې کما 12.5% ملاویږي دا به 24% تر ریس شي.
د فاټا آئل او ګیس محکمې ډایرکټر اظهر محبوب بیا تکړه چې قبایلی سیمو کې د تیلو ګیس او نور معدنیات لټون او پیداوار لپاره باید چې په ټول قبایلی سیمه کې امن یقیني کړي شي، چې ملکی او بارانی سرمایه کار او کمپنیانې په دغه میدان کې پیسې مصرف کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو موږ غل مشال ریډیو ورې د پاکستان پخوانی پوزي واکمن پرویز مشرف ادا کړي چې ل پاکستان د وټولو په چارو کې ورسره د هغه وخت د پوز مشر جنرال راحیل شریف مرسته کړي و. د سیاسي او امنیتی چارو کارپوهان بیا دې ته په دې نظر ګوري چې د دوی په وینا په پاکستان کې جنرالان زیات واک لري د سیاسي حکومت پرتله. تفصیل به د ملیحه امیرزاده په دې رپورت کې وره.
د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف تر وروستي بیان پس چې ویلي دي پخوانی پوځي مشر راحیل شریف ورسره له هواده په وتو کې امرسته کړې وه، په پاکستان کې د عدلیه د دایره کار په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. د سپریم کورټ بار اسوسییشن پخوانی مشر قاضي انور په خبره دا بیان د پاکستان پر عدلیه اثر طرف ته اشاره کوي.
پاکستان کې قانون حکومت وې نو دا سپیان باندې وې، دا یو فوجي کمانډر ان چیف او فوجي ډیکټیټر او هغه نن کوم اوسوس کمانډر چې دی ریټایر شو، دا هغه مطابق وایي چې هغه زما امتحاد کړی. دا په هغه باندې الزام دی او دا په عدلیه باندې الزام دی چې پاکستان کې عدلیه آزاده نه ده، هغه باندې حکومت هم کنټرول دی او هغه باندې فوج هم کنټرول. دا بیان خطرناک په دې دی چې د پاکستان د اجازتونو آزادي، د پاکستان د حکومت باندې د فوج اثر او د پاکستان د حکومت په عزیه باندې اصل دغه طرف ته بوتل چدېږي.
په پیښور کې قانون پوه لطیف افریدی وایي د پاکستان په تاریخ کې پر عدلیه د پوز اثر بلها مثالونه موجود دي، نو ځکه پرویز مشرف سره دروغ نه دی ویلي او په حقیقت مبنی او بیان دی.
نو دا خو سپټه خبره نه ده، دا خو په پاکستان کې خو اصلي اختیار د جنرالانو سره دی او نه د سیول حکومت سره اصلي اختیار شته او نه د جوډیشري شته او نه د بل چا سره شته. نو هغه چې کوم خبره کړی ده هغه اختیار ویلي دي او بالکل د دین موږ په خوا خبرو چې راحیل شریف ورسره امداد کړی دی چې د پاکستان نول اوزی. نو د پاکستان تاریخ ټول د دین ډک دی.
د فاټا وکیلانو اتحادیه مشر اعجاز مومند هم په دې نظر دی چې په پاکستان کې عدالتونه خپلې فیصلې نشي کولی او د پوز حکومت او جاګیردارانه نظام تر اثر لاندې دي.
دا څه ناشنا خبره نه ده، په پاکستان کې ستر عدالتونه چې کوم دي هغه بالکل د فشار بلاندې کار کوي او هغه خپلې فیصلې خپل نشي کولی. نو که تاسو په پاکستان کې وګورئ چې دلته زمونږ کوم لاندې طبقه ده او هغه کې بنیادی حقوق حوالے سره په هغه کې کوم وایلیشن داغوی کیږي، لکه تاسو د عزت په توګه چې کوم مر کیږي، تاسو چې وګورئ چې دلته د وومن د ماشومانو او د ښځو سره کوم زیاتې. نو دا ټول هغه خبرې دي چې په دې کې ستر عدالتونه باقاعده اکشن اړي چې هغه ته سوموټو اکشن وایي. نو دلته زمونږ ستر عدالتونه د ګردارانه چې کوم نظام دی د هغې هم دباو دي، چې کوم پارلیمنټیرین دي د هغې هم دباو دي، او بیا د ملت چې خبره چې راشي نو د دوی خو ډېر زیات دباو.
کارپوهان وایي تر سوچ په ریاست کې عدالتونه لا فشار نه وي وتلي، تر هغه به داسې کیږي لکه څنګه چې له پرویز مشرف سره مرسته وشوه او نرمي ورسره کیږي. پرویز مشرف باندې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو او د بلوچستان خپلواکي غوښتونکو مشر سیاستوال نواب اکبر بوکټي د وژنو کیسونه دي. د دې ترڅنګ د بیړني حالت نافذولو لپاره نوموړي پر غدارې او د وکیلانو واک محدودولو لپاره هم تورن دي.
ملیحه امیرزاده او تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. یو لوړ پوړي چینی چارواکي د پاکستان په سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې د اقتصادي راهداري پر مسله سره په یو خلص د دوی پوینا ده د ایوې سوبې نه بلکې د ټولو لپاره په ګټه ده، خو پښتانه سیاستوال تور پور کوي چې پنجاب د دې ګټه یوازې خپلې سوبې ته اړول غواړي. په دې اړه نور تفصیل د رفت انجم په رپورټ کې.
د چین د کمیونیست ګوند د نړیوالو امورو د مرکزی کمیټې نائب وزیر جینګ ژاو سونګ د پاکستان په ټولو سیاسي ګوندونو غږ کړی چې پاکستان چان اقتصادي راهداري کامیابی لپاره دی یو موټی شي. د پاکستان په دوره راغلی نائب وزیر پاکستان چان انسټیټیوټ کې خپل وینا پر وخت وویل چې د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو مفادات د یو بل مختلف دي، خو موږ تمه کوو چې سیاسي ګوندونه به خپل منځي اختلافات لري کوي او پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه به کامیابه وي. خو د چین د وزیر بیان په اړه د عوامي نېشنل ګوند قومي اسمبلی غړي او د خیبر پختون پختونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان ہوتی مشال ریڈیو تو ویل چې دا غوی ګوند سی پیک خلاف نه دی بلکې په سی پیک کې غربي لارا او د سبي خپل جایز حکومت غواړي. نو موږ زیاته کړه چې ټول ګوند زغونډه کې وزیر اعظم نواز شریف ټول سیاسي ګوندونو ته دا یقین دهانی ورکړی و چې د سی پیک په اړه د دوی ټول تحفظات او ګیلې به لری کولای شي. خو لا تر دې دمه پرې هیڅ کار نه دی شوی.
د دې بیان ورکول هم ضرورت نو دا مشوره کا امی محترم وزیر اعظم صاحب لور کړی دی په یوازې کې مزما په خیال خبره ځکه چې اختلاف د سی پیک د منصوبه سره نه دی. اختلاف چې کوم دی هغه چې کوم د آل پارټیز کانفرنس د فیصلو خلاف ورزی ده کیږي زمونږ اختلاف او احتجاج باغې باندې دی. مونږ هغه ټول سہولتونه په دې روټ باندې غواړو چې کوم په بل روټ باندې دستیاب دي او چې کوم سپیسیفیکیشنز د بل روټ دي مونږ هغه سپیسیفیکیشنز د سړک چې کوم دی هغه مونږ د ویسټرن روټ ته پاره غواړو. تر دا نه چې د پېښور نوالا تر د خان پورې کوم ایگزٹنگ انڈس ہائی وے دا پکار دار چې دا د موټر وی شي بجلی د ټولو نه ارزانه چې کوم جوړی دی پیدا کیږي هغه د اوبو نه پیدا کیږي او د اوبو د بجلی پوتنشل ټولو نه سیوا خیبر پختونخوا صوبه کې چې دا انویسټمنټ پکار دار چې خیبر پختونخوا کې په هغه علاقو کې دا انویسټمنټ شي چې کوم ځای کې موږ ډیر په اسانه د اوبو نه ارزانه بجلی پیدا کولی شو.
په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف قومي سمله غړي علي محمد خان وایي چې دا غوي ګوند هم د دې منصوبې خلاف نه دی بلکې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه د دې منصوبې لپاره یو دي ځکه چې د پاکستان پرمختګ د دې سره تړلې دی. نو د په وینا چې چین په خپله په دې منصوبه کې خپلې وروسته پاتې صوبې شاملې کړې دي خو پاکستان حکومت په دې کې بلوچستان او خیبر پختونخوا وستلې کوم چې د دې صوبو ولس سره زیاتې دي.
مرکزی حکومت نه د دې صوبې حکومتونو د پښتنو د بلوچستان د ګلی و غرش تا چې به د سی پیک تاسو په داسې طریقه باندې چلوې مخ کې چې په دې باندې د چارې ریزرویشن نه او د پاکستان ټول کې چې کم کمزوري طبقې دي او کمزوري صوبې چې په راوچې شي چاینا هو سینکیانګ صوبې نه تیری چې کم دایي ټول کې پسمانده صوبه دغه په خګي نو بلوچستان او د پښتونخوا د پاکستان سره د کنا دغه ګیلې دی د خپل مرکزی حکومت ته دي باقي د چاینا سره زموږ چې کوم دی اس ګیلې نشته.
د تیر کال په اپریل میاش کې د چین صدر او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې تقریبا د شپږ سلویخت ارب ډالر مالیت منصوبې لاسلیک کړی وو. د پاکستان خارجه چارو دفتر په وینا چې دا منصوبه او سلور پنځوس اشاریه پنځه ارب ډالرو ته رسیدلې ده. رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان حکومت وایي چې تر درې نیم سو زیات پاکستانیان د سعودي عرب په بیلابیلو زندانونو کې بندي. دا خبره د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سر تاج عزیز سینټ ته په وینا کې کړې ده. بل پلو له ملک د باندې د بندیانو پاکستاني وګړو لپاره حل ځلې کوونکی سازمان وایي چې تر ټولو زیات پاکستانیان په عرب ملکونو کې په جیلونو کې دي. ربیع اکرم په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز د چهارشنبه په ورځ سینټ ته ویلي دي چې د سعودي عرب په بیلابیلو ښارونو کې درې سوه څلور شپېته پاکستانیان بندیوان دي. د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز سینټ ته وویل چې د دې کسانو سره د مرستو لپاره د پاکستان سفارت هلې ځلې کوي. د دا هم وویل چې د سعودي عرب شاهي عدالت ته د دې کسانو د خپلو خپلوانو لخوا د بخښنې درخواستونه هم وړاندې کړي دي. سرتاج عزیز په وینا چې د بندیوانو ته د حکومت لخوا وکیلان هم ورکړی شوي دي او د پاکستان سفارت لخوا ورته ژباړه کوونکي هم ورکړی شوي دي. دې لړ کې د پاکستان پیپلز ګوند سینټره روبینه خالد وایي
ډېر افسوس خبره ده چې کله هم د پاکستانیانو ویلفیر څخه خبر راشي نو داسی پوزیشن والی چې ډیر زیات کمزور پوزیشن دی. بیا زمونږ خپل خلک چې دی هغه ډیر نقصان اغی ته رسی نو اوس مونږ دا سوچ کوو چې دا بکار دی چې زت کا زت د دې د رهایی د پاره څنګه بندوبست وشي او څه نیګوزیشن وشي سعودي ګورنمنټ سره. او اصل زمونږ تعلقات ډیر ښه زمونږ یو دوست ملک دی یو داسې ملک دی چې مونږ والا ډیر زیات کم ټایم کې داغي ضرورت اور مونږ ورتا هل
د بهر ملکونو په جینونو کې کېد پاکستانیانو لپاره قانوني حل سری کوونکې اداره انصار برنی ټرسټ وایي چې په دې وروستیو کې د درې زرو نه زیات کسان د سعودي عرب نه راوستي دي. انصار برنی ټرسټ په وینا چې د ټولو زیات پاکستانی بندیوان په عرب ملکونو کې دي. یاد اداره دا هم وایي چې د نارینه په نسبت د ښځو او ماشومانو شمیر زیات دی او د دې زیات شمیر د سمګلینګ په کیسونو کې نیول شوی دی.
رابع اکرم خان ورته ستاسو رپورٹ وړاندې کوو. د افغانستان حکومت وایي د سولې پروسه ورته ډیره مهمه ده او که وسلوال طالبان سوله غواړي باید افغان حکومت ته تماس ورسره ونیسي. د ولسمشر غنی ویاد هارون چخنسوري دا خبره وروسته له دې وکړه چې وسلوال طالبانو یو وار بیا وویل چې که مشران له تور لیست وایستل سي حاضر دي چې له امریکایانو سره خبرې وکړي. عصمت ساروان پر رپورټ لري.
ارګوای دا د افغانستان د قانوني حکومت صلاحیت دی چې د ملګرو ملتو له تور لیست د چا د نوم د ایستلو یا په لیست کې د شاملې دو غوښتنه وکړي. د افغانستان د ولسمشر ویندوی محمد هارون چخان سوری دا خبر وروسته له دې ازادي راډیو ته وکړه چې طالبانو یو وار بیا له امریکا سره مشروطو خبرو ته تیاری وشوده. هارون چخان سوری وویل
د تور لیست په حساب یوازینی مرجع چې رسمي صلاحیت لري چې د ملل متحد څخه وغواړي چې د تور لیست کې نفران یا داخل کې یا تعزیرات او کنی راسي یا د تور لیست یا تعزیرات لیست کې لري کې هغه رسمي او یوازنۍ باصلاحیت مرجع د افغانستان منتخب حکومت.
د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد وایي که د دوی شرطونه ومنل شي حاضر دي چې له امریکا سره د سولې خبرې وکړي. مجاهد ویلي چې له امریکا سره د سولې د خبرو لپاره د طالبانو شرط دا دی چې د دوی د مشرانو نمونه د ملګرو ملتو د بندیزونو له لیسته وویستل شي او ټول بهرني پوځیان له افغانستانه ووځي. خو د افغانستان د ولسمشر ویندوی هارون چخانسوري د طالبانو د دې غوښتنې د ردولو ترڅنګ وویل چې که طالبان سولې ته لیوالتیا لري نو د سولې اصلي مرجع چې باید طالبان ورته رجوع وکړي هغه د افغانستان منتخب حکومت دی.
د سولې پروسه د افغانستان لپاره ډېر مهمه ده او په دې پروسه کې د افغانستان حکومت خپل د عمده شریکانو سره په خاص ډول د امریکا متحده ایالات چې د افغانستان یو بنیادي شریک دی د هغوی سره د موضوعات ورسره شریکیږي او مشوره هم کېږي. ولې یوازینۍ هغه رسمي او هغه اصلي لاره چې د سولې پروسه مخ ته بیایي رسمي لاره د افغانستان منتخب حکومت دی چې د دې لارې څخه هر څوک چې غواړي د سولې د پروسې سره یو ځای سی هغه باید د افغانستان د حکومت سره په تماس کې او خبرو وکړي او دا نتیجه هم ورکړي. مختص له چې بدن افغاني مذاکرات نتیجه مثبت ده او پایلې ته رسیږي.
طالبانو لس ورځې وړاندې هم ویلي وو چې که د دوی شرطونه ومنل شي د سولې مخامخ خبرو ته حاضر شي. د طالبانو په نویو شرطونو کې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر په رسمیت پیژندل او د ملګرو ملتو له تور لیست د طالب مشانو د نمونو استل شامل دي. په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویندوی سهیل شاهین له قوله د پاکستان د نیوز ورځپاڼې لیکلي وو چې دا شرطونه له امریکا او د دغه هیواد له متحدانو سره د مخامخ خبرو لپاره ضروري دي.
اسمت ساروانو د افغانستان د کونړ ولایت سیمیز امنیتی چارواکي وایي چې اسلامي دولت وسلواله ډله هلته مرکزونه جوړوي او خلک ګماري. د دوی په وینا مرکزی حکومت باید د دې ډلې د پراخېدو مخه ونیسي. خو د دفاع وزارت بیا وایي چې لکه څنګه چې په ننګرهار کې ماتې ورکړې وه همداسې به په کونړ ولایت کې داعش ته ماتې ورکوي. رحمت افغان پرې رپورټ لري.
په ولسی جرګه کې د کونړ یو شمیر غړي وایي چې دوی په دې ولایت کې د داعش ډلې له حضور او فعالیت څخه اندېښمن دي. صالح محمد صالح د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که افغان حکومت په کونړ کې د داعش ډلې د لومړنیو فعالیتونو مخنیوي ونه کړي نو ممکن دغه ډله د کونړ خلکو او حکومت ته په نوي ګواښ بدله شي.
ځکه د دې عمومي جبهه په ننګرهار کې ده. ولې د دې مرکزونه اوس په نوي په کونړ په ځینو ساحو کې ایجاد شوي دي. ټول معلومات چې موږ لرو لګې دي جذب کوي او هغه امکانات چې دوی سره دي. د افغانستان مرکزي حکومت دغه ټکي ته توجه ونه کړي نو امکان لري چې کونړ بیا د یو ځل دغه سي ګروپونو کار شي او د افغانستان ولس ته او خصوصا کونړیانو ته به یو لوی ضربه وي.
د کونړ سیمیز او امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په لرو پرتو او غرنیو سیمو کې د داعش ډلې فعالیت تاییدوي خو ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه د خلکو په مرسته د دوی هر ډول مقابله کولای سي. د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه په دغه ولایت کې د داعش کاره فعالیت نه دی پیل سوی خو په ځینو سیمو کې په پټه جلب او جذب روان دی. د کونړ امنیه قمندان جمعګل همت وایي چې په کونړ ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه راپورونه ترلاسه کړي.
هیڅکله به داعش ترستان ونه توانېږي چې د کونړ په ولایت کې دایمي استوګنځای ولري. زه په اطمینان کامل درته ویلی شم چې د الله تعالی په کومک او د ولسونو په همکاري نو ټول امنیتي ځواکونه په وسطې همغږۍ سره د دې توانایي لري دښمن ته غشمتونکي جواب ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې روان کال د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې افغان حکومت د داعش ډله سخته وځپله او اوس هم د دې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا چې داعش په ننګرهار کې ماته خوړلې او اوس یې د کونړ په ګډون یو شمېر نورو ختیځو ولایتونو نورستان او لغمان ولایتونو ته مخه کړې څو پټنځایونه پیدا کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه به په هیڅ ولایت کې هم داعش ډلې ته د فعالیت اجازه ورنه کړي.
زه د کونړ خلکو ته وایم چې داعش په ننګرهار کې ماته خوړلې هم دا شان به کونړ کې هم لمات سره مخ کیږي. دوی ته به د جلب جذب او فعالیت اجازه ورنکړو.
په ولسي جرګه کې د کونړ استازي سالم محمد صالح وای دا چې کونړ یو غرنۍ ولایت دی، که چیرې داعش ډله پکې ځالې جوړې کړي نو کولای شي ټول افغانستان ته ګواښ پیښ کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د سهار 10:30 بجې سوې. د خبرونو لنډیز پر لور به ولاړ شو. د پاکستان د کورنی چارو وزیر چودھری نثار علی خان وای اوس په پاکستان کې د ترهګرو هیڅ شبکه نشته. چودھری نثار علی خان دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ نه وخته د پېښور او خیبر ایجنسی د دورې پر مهال له خبریالانو سره په خبرو کې کړې دي. هغه وویل چې د پاکستان امن په افغانستان کې له امن سره تړلی دی، خو افغان چارواکي وایي پاکستان هلته د جنګیدونکو وسلوالو طالبانو مرسته کوي. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو اړیکو صلاحکار سرتاج عزیز سینیټ ته ویلي چې په سعودي عرب کې په بیلابیلو زندانونو کې 304 شپېته پاکستانیان بندیان دي. نوموړي ویلي چې دې کسانو سره د مرستو لپاره د پاکستان سفارت هلې ځلې کوي. د بهر ملکونو کې د بندي پاکستانیانو لپاره هلې ځلې کوونکي سازمان وایي چې تر ټولو زیات پاکستانیان په عرب ملکونو کې بندیان دي. وسلوالو کسانو تیر شپه په کابل کې د ولسی جرګې د یو استازي پر کور برید کړی او 15 تنه وژل دي. وسلوالو د برید د هلمند ولایت د استازي مولم میرولی پر کور کړی دی. پولیس وای درو ځانمرګو د کابل په خوشحال خان مینه کې د مولم میرولی پر کور برید وکړ، چې په نتیجه کې یې د نموړي درې ساتونکي او دوه د کورنۍ غړي ووژل شو. د افغانستان حکومت وایله نړیوال تور لیست د چا د نامه ایستلو غوښتنه یوازې دوی کوله. سیده خبره د افغان لوسپشر ویان هارون چخانسوري بیگا مشال رادیو ته وکړه. دا لغ وروسته ده چې طالبانو له امریکا سره د خبرو اترو لپاره په وړاندې کړو شرطونو کې ویلي چې د دوی د مشران نمونه دي له تور لیست وایستل سي او ټول امریکایي ځواکونه دي له افغانستانه ووځي نو دوی به خبرو اترو ته حاضر سي. تاسو موږ غل مشال ریډیو څخه اوري او زو اسلام آباد ته ګورج د پاکستان کورنۍ ورسپاړو نن په خپل غونو کې پر کوم موضوعات باندې لیکنې خبرې کړې دي. رفعت تنظیم لوستې دي او لنډي زوړاندې کوي.
ایکسپریس ورسپاړو په خپل ادارې کې لیکي چې د ډینګي وبا تباکارې لا ختم نه وي، چې د یو نوي مرض چکنګنیا د خورېدو خدشه رامخې ته شوي. د کوم علامات چې تقریبا هم د ډینګي مرض په شان دي. ادارې وایي چې د معلوماتو تر مخه په ملک کې تیزي تبې او په جوړونو کې درد لوج متاثر شوي کسان رپورټ کیږي. ادا هم ویل کیږي چې دې مرض علامه د ډینګي وایرس وی، خدای ډینګي وبا نه ده. د طب ماهرینو لخوا د دې جاج اخیستل کیږي. ادارې زیاتوي چې د مرض شدت اندازه د دې لګولې شي چې په کراچۍ کې صرف په 40 غنټو کې 2000 پورې خلک رپورټ شوي او همدا شان په خارونو او کلو کې هم د دغه کسانو شمېره زیاته شوې ده. ادارې په وینا چکنګنیا یو افریقی بیماری ده. د څه علاج په نړۍ کې لا نه دی دریافت شوی، خو بهتره به دا وي چې تر څو پورې د دې مرض مکمل تشخیص نه وي شوی نو د داسې افواګانو مخنیوی پکار دی چې خلکو کې پریشانۍ نه زیاتېږي. دا یو نه بلته لګېدونکی مرض دی، خو دومره خطرناک نه دی. که دا خطرناک مرض وي نو تر اوسه پورې به ډېر ژوندونه ضایع شوي وو. اداري وایي چې د صحت محکمې او طب وزارتونه غیر فعال دي. په ډینګي مرض کابو موندلو لپاره د ماشو مړه کولو سپرے اچولو مهم خو شروع شوی وو. په ګڼ شمېر علاقو کې د کلونو راهیسې دغه سپرے نه دی اچول شوی. اداري خبرې کې وایي چې په ښارونو کې د صفایي بدتر انتظام او ځای په ځای ګندنو له وجې دا خطرناک مرضونه خورېږي. تر څو چې ادارو خپلې ذمهواري په مکمله توګه نه وي ترسره کړي دا مرضونه نشي ختمېدی. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په پېښور کې په یخنۍ کې زیاتوالی سره د ګیس او پرېشر کې کموالی راځي په خپل ځای یو مسله ده. خو د ګیس پرېشر کې کمی لپاره کمپریسر او ګیس راخونکي مشینونه لګول کیږي او یو تن د ځان سہولت او ضرورت پوره کولو لپاره بل تن ته مشکل جوړوي. د دې په فوري توګه نوټس اخیستل پکار دي. اداري وایي چې په بازارونو کې نه یوازې د ګیس پرېشر زیاتولو آلات په اسانه دستیاب دي، بلکې د دې خرڅولو لپاره ځای پر ځای اشتهارونه لګول شوي دي. د څه خلاف چې چارواکي کاروایی نه کوي. اداري په وینا کې د دکاندارانو پر ضد کاروایی نه کیږي، نو چې کوم خلک په کورونو کې دا قسم مشینونه استعمالوي د هغوی خلاف کاروایی دی وکړی شي، ځکه چې په داسې طریقه ګیس استعمالول غیر قانوني دي. نو چارواکو ته د دې خلکو خلاف کاروایی کول پکار دي او د جرمانه کول پکار دي. اداري اخره کې وایي چې کسوی نادرنګ ګیس کمپنی د ګیس په پرېشر کابو نشي موندلې نو د کورونو وروسته دي سی این جی سټېشنو ته ګیس ورکوي. سی این جی سټېشن یې د سهار او ماښام بندوي چې دا شان په کورونو کې د ګیس کموالی مسله تر سرحده پورې کم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سی این این ټلویزیون پر وپاڼه خپور شوی یو رپورت کې راغلی چې په پاکستان کې په د هندي فلمونو د بندیز لکبله د سینماګانو مالکان له مالی زیان سره مخ وو او داسې ښکاري چې هم له دې وجې دغه بندیز پورته کړل شوی دی. بلخوا هیومن رائټس واچ وایي چې افغان جنگ سالار په دغه هیواد کې د ترسره شوي جرمونو له وجې په برتانیا کې بندي شوی وو خو اوس افغانستان ته پر ستنېدو خلاص ګرځي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
د سی این این ټلویزیون په ویبپاڼه خپور شوی دا رپورټ وایي په پاکستان کې د سینماګانو مالکانو په خپل د روان کال په ستمبر کې ورسته له هغې په هندي فلمونو خودلو بندیز ولګوه چې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات ډیر خراب شول او هندي فلمونو جوړونکو د پاکستانی هنرمندانو سره په کار کولو بندیز ولګوه. خو دا رپورټ وایي داسې ښکاري چې په هندي فلمونو د بندیز له وجې پاکستان د زیات مالی تاوان سره مخ وو نو ځکه یې د روانې میاشتې د 19 نیټې راهیسې دغه بندیز ختم کړی دی. د هند فلمی صنعت په کال کې د 2 ارب ډالرو کاروبار کوي چې پکې د پاکستان لخوا ډیره کمه برخه چول کیږي خو د پاکستان سینماګانې بیا زیاتره له هندي فلمونو ګټه ترلاسه کوي. په دې رپورټ کې د پاکستاني ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د کلتوري څانګې د مدیر رفی محمود د خپل ویل شوی پاکستانی سینماګانې د خپل آمدن په دریو کې 2 برخې د هندي فلمونو له وجې حاصلوي. نوموړي زیاته کړې چې د دې بندیز پر مهال یو شمېر نوي پاکستانی فلمونه مارکیټ ته راغلي خو د هندي فلمونو په نسبت یې ډیر کم کاروبار کړی دی. بلخوا د انساني حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لیکي چې په اول وار په برتانیا کې لنن څخه خواوشا 15 کال وړاندې د یو افغان جنگ سالار زرداد فریادی مقدمه وچلیده. په دې مقدمه کې د یو بهرني وګړي خلاف د هغو جرایمو په اړه اوریدنه وشوه چې په بهر هیواد کې ترسره کړل شوی وو. زرداد د 1990 په لسیزه کې د کابل ختیځ ته په لویه لاره د خلکو په نیولو او زورولو کې ککړ وو خو هیومن رائټس واچ لیکي چې کابل ته په رسیدو زرداد د لږ وخت لپاره ونیول شو او بیا د یو ناسرګند چارواکي په مداخلت پریښودل شو. اوس هغه خلک ویریږي د کومو له وجې چې نوموړی په برتانیا کې بندي شوی وو او داسې ښکاري چې افغان حکومت یې هم په مخنیوي کې دلچسپي نه لري. د انساني حقوقو د سار اداره وایي افغان ولسمشر اشرف غنی په دې ورستیو کې ژمنه وکړه چې د هیواد د هر وګړي د حقوقو حفاظت به په هر حال کې کوي حتی که په دې کې د لوړ رتبه سیاسي شخصیتونو تحقیقات هم شامل وي. یاد اداره وایي چې ولسمشر غنی دې له زرداد نه د دغه اقداماتو آغاز وکړي ګنی خلک به دا وګڼي که رښتیا وایي نو د هغې نتایجو ته به هم تیار بوسي.
منور شاو له هغه وروسته چې د شام حلب شار د بشار الاسد ځواکونو تر واک لاندې کړ سعودي عربستان او نور متحدین اندېښنه لري چې په منځني ختیځ کې به د تهران نفوذ زیات شي. ریپورټونه وایي چې ریاض ژمن دی چې په منځني ختیځ کې د ایران نفوذ په نشه کړي. په دې اړه نور تفصیل ملالی بشیر وړاندې کوي.
د حلب شار په کندوالو کې یو سړی نارې وهي،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایها الاشراف العالم، اسلام العالم، اسلام الامم، ایها الاسلام.
عربانو مسلمانانو تاسو چیرې یاست چې موږ حلالي ژو؟
نحنو فی حلب نتذبح.
د دې زاړه سړی ویډیو آنلاین خپره شوې او دا پوښتنه یې په ځانګړې توګه سنی مسلمانو هیوادونو ته متوجه ده چې په سوریه کې د یاغیانو ملاتړ کوي. دغه یاغیان په سوریه کې د ولسمشر بشار اسد او د هغه د متحدانو ایران او روسیې پر ضد جګړه کوي. رویټرز خبري اژانس وایي سعودي عربستان له ایران سره په سیمه ییزه لانجه کې بند پاته دی او د اسد د ځواکونو لخوا د حلب کنټرول تهران په منځني ختیځ کې قوي ښکارا کړی دی. له همدې بیرې چې له افغانستانه نیولې تر منځني ختیځه به د تهران د شیعه رژیم نفوذ زیات سي، ریاض غواړي د تهران لاسته راوړنې بیرته پر شا کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ډیپلوماټانو ویلي په داسې حال کې چې د تیلو بیې کښته سوي او سعودي عربستان له مصر سره هم ښې اړیکې نه لري، ریاض او خلیج هیوادونو دا پوښتنه مطرح کړې چې په سوریه کې د اسد مخالفو یاغیانو ته باید څومره د وسلو مرستې ورکړل سي. دغه عرب شاهي رژیمونه له باراک اوباما دومره خوشاله نه دي چې دغه جګړې ته په ځواب کې د امریکایي ځواکونو د لیږلو او د توغندیو د حملو پر ځای پر سپکو وسلو تکیه کړې ده. خو د رویټرز راپور وایي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې اړه بیل نظر لري. ټرمپ د دفاع وزارت لپاره پخوانی پوځي جنرال جیمز ماتس انتخاب کړی دی چې پر ایران باور نه لري او همداسې د بهرنیو چارو وزارت لپاره د تیلو او ګازو په برخه کې
تجربه کار ریکس ټیلرسن انتخاب کړی دی چې له ټیلرسن څخه د خلیج هیوادونو انرژي صادرونکي عرب خوشاله دي. خو راپور وایي چې تر اوسه هر څه یقیني نه دي، ځکه ټرمپ مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ستایلی چې د بشار اسد لوی متحد دی. رویټرز خبري اژانس د یوه لوړ پوړي لویدیځوال ډیپلوماټ له خولې لیکلي چې سعودي چارواکي اوس غواړي پوه سي چې آیا ډونالډ ټرمپ د ایران پر ضد د کمپاین د وختو انتقادونو او د پوتین ستاینو ته په خپله پالیسي کې انعکاس ورکړي که نه. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر ویلي چې په امریکا کې یو وخت تیر کړ چې د امریکا په راتلونکي اداره پوه سي. د رویټرز راپور وایي چارواکو ویلي خلیج هیوادونه د سوریې په اړه د ټرمپ له ملګرو څخه پوښتنې کوي چې آیا دی به د امریکا په مشرۍ د خلیج هیوادونو، ترکیې او لویدیځو هیوادونو هڅو ته دوام ورکړي که نه. راپور وایي چې که څه هم عرب شاهي رژیمونه پوهیږي چې د ټرمپ نظریات تر اوسه په سمه توګه نه دي جوړ سوي، خو دوی نه غواړي داسې څه وکړي چې ټرمپ په عکس العمل کې د دوی ګټو ته زیان ورسوي.
ملالی بشیر وش رپورٹ وړاندې کوم. فارم پالیسی مجلې په یو لیکنه کې ښلي چې په ترکیه کې د روس د سفیر وژنې شای پر امریکا هم اثر وکړي. یو امریکایي پخوانی ډیپلوماټ مجلې ته ویلي د دې امکان شته چې امریکا له دې وروسته په هغو هیوادونو کې وي چې د دې پیښې له کبله ډیر څه له لاسه ورکړي. په دې اړه درته د فارم پالیسی مجلې لیکنې وړاندې کوم. فورن پالیسی مجلې په مقاله کې لیکلي چې د روس سفیر د دوشنبه په ورځ ووژل سو او په سه شنبه روسي او ترکی چارواکو او رسنیو پر یو بل د تور پر ځای پر امریکا ګوتې پورته کړې. پخوانی امریکایي سفارتکاري امندا سلاوت مجلې ته ویلي چې امریکا شایي د دې پیښې له کبله په تاواني کېدونکو هیوادونو کې وي. مجله لیکي په ترکی کې د روس سفیر اندری کارلوف په داسې وخت کې ووژل سو چې د امریکا او ترکی ترمنځ په اړیکو کې دوه مهم ټکي د تاوتریخوالي سبب دي. یو دا چې امریکا په شام کې د کردانو ملاتړ کوي، کوم چې د ترکی د خوشي برخلاف کار دی، او بل په امریکا کې د مشت ترکی مذهبي عالم فتح الله ګولن مسله ده. د ترکیه حکومت وایي چې په جولای میاشت کې د ناکامه سوي کودتا تر شا د فتح الله ګولن لاس و او امریکا باید هغه وباسي. د ترکیه حکومت د روسي سفیر په وژنه کې هم د فتح الله ګولن د پلویانو شکیلتیا بللې ده، خو هغه د دې پیښې غندنه کړې ده. مجلل کې ترکی د ناټو غړي ده او داسې نه ښکاري چې روس به د خپل سفیر تر وژل کېدو وروسته د ترکی پر وړاندې پوځي ګام پورته کړي. فارن پالیسی لیکي چې روس د 2015 کال په نومبر کې هم هغه وخت د پوځي ګام پر ځای ترکی په اقتصادي توګه پنه شکړه کله چې د هیواد روسي الوتکه وویشته. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې د امریکا راتلونکي حکومت به د ترکی په اړه خپله تګلاره بدله کړي او کنه، خو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو بیان کې ویلي چې د روسي سفیر وژونکی یو سخت دریزه اسلامي ترهګر و. مجله کاږي چې روس د خپل سفیر اندری کارلوف د وژنې په اړه د پلټونو په مخه یو پلاوی ترکی ته لیږلی دی او شاید ترکی او روس په دې لړ کې همکاري سره وکړي. پخوانی امریکایي سفارتکاري امندا سلاوت مجلې ته ویلي چې روس او ترکی شاید داسې ونه کړي چې د اندری کارلوف وژل کېده پر هغه څه اغیز وکړي کوم چې دا هیوادونه په ګډه په شام کې ترلاسه کول غواړي. د بخښن نړیوال سازمان په پاکستان کې د مذهب سپکاوي مجازاتو قانون په اړه رپورټ خپور کړی دی چې پکې راغلی دا قانون په هغه هیواد کې د بشري حقوقو سرغړونو لامل شوی دی. د دې تفصیل پامیر ساحل وړاندې کوي.
د بخښن نړیوال سازمان په خپل رپورټ کې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې مثال راخیستی چې د مذهب سپکاوي په تور زندانی شوی عیسوی ښځې آسیې بیبي د بخښنې غوښتنه یې کوله چې خپل ساتونکي ممتاز قادری وواژه او بیا د 2016 زیږیز کال د فبروري پر 9 قادری په دار وځړول شو. سازمان وایي په پاکستان کې د مذهب سپکاوي مجازاتو قانون اصلا برتانویانو هغه مهال جوړ کړی وو چې پر هند واکمن ول او مخه یې د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ د مذهبي تاوتریخوالي مخنیوی کول ول. تر دې وروسته د پوځ مشر جنرال ضیاء الحق په خپله واکمنۍ کې دا قانون سخت کړ او بیا یې وفاقي شریعت کورټ یا عدالت هم جوړ کړ چې دا پریکړه وکړي چې په هیواد کې جوړیدونکي قوانین د اسلامي لارښوونو مطابق دي او که څنګه. سازمان وایي د څېړنې لپاره یې له 1994 زیږیز کال تر 2001 هغه په پاکستان کې د مذهب سپکاوي مجازاتو له قانون سره تړلي مواد، لیکنې، پخوانی رپورټونه او پیښې ارزولې دي. څېړنیزه ډله د 2015 زیږیز کال د مارچ او نومبر په منځ کې درې ځلې پاکستان ته تللې او هلته یې له سلو څخه زیاتو کسانو سره مرکې کړي دي. په دوی کې وکیلان، څارنوالان، قاضیان، پولیس، د زندانونو چارواکي، د مذهب په سپکاوي تورن شوي کسان، هغه ښځې او سړي چې تر تور پورې کېدو وروسته عدالت خوشي کړي، د تورن شویو د کورنیو غړي، د ذهني او دماغي روغتیا پوهان، د بشري حقونو فعالان، خبریالان او د بشري حقونو ملي کمیشن غړي او نور شامل دي. سازمان وایي د دې رپورټ جوړولو لپاره د پاکستان له چارواکو څخه هم معلومات وغوښتل، خو د رپورټ تر بشپړېدو ورته یوازې د پنجاب حکومت معلومات ورکړي ول. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د مذهب سپکاوي مجازاتو قانون او د دې برخې اصلا یو شمېر بشري حقونه زیانمنوي. په دې کې د ژوند حق، د فکر، مذهب او عقیدو او د بیان او نظر ازادۍ حقونه شامل دي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل رپورټ کې وایي د دوی څېړنه او پلټنه ښیي چې یادو بشري حقونو ته زیان هغه وخت رسېدلی چې په وینا، موبایل ټلیفون پیغامونو، پر ټولنیزو رسنیو د موادو خپرولو او د مذهبي پاڼو یا پمفلیټونو د ویش له لارې پر خلکو د مذهب یا اسلام پیغمبر د سپکاوي تورونه پورې شوي دي. څېړنه ښیي چې له ذهني یا دماغي ننګونو سره مخامخ خلک د دې ډول تورونو له زیات ګواښ سره مخامخ دي. څېړنې په دې برخه کې د هغې 14 کلنې عیسوۍ نجلۍ ریمشا مسیح مثال ورکړی دی چې د مذهب سپکاوي په تور زنداني شوه، خو وروسته ثابته شوه چې له ذهني ننګونو سره مخامخ ده. سازمان وایي د مذهب سپکاوي مجازاتو قوانین له نومهاله یا عصري نړیوالو بشري قوانینو سره په ټکر کې دي او باید ختم کړل شي. پاکستان د بشري حقوقو ساتنې نړیوال کنونشن لاسلیک کړي، نو ځکه یې دا ځمواري ده چې د بشري حقوقو ساتنه وکړي او د دې لپاره اړین قانوني، عدلي، انتظامی او نور اقدامات وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل رپورټ کې پاکستانی حکومت ته سپارښتنې کړې دي او زیاتوي باید ژر تر ژره په خپل قانوني چوکاټ یا فریم ورک کې اصلاحات وکړي چې د مذهب سپکاوي پیښو په قضیو کې پولیس، قاضیان او څارنوالان په بې طرفۍ او بې له ویرې او ګواښونو خپل کار وکړی شي.
پامیر ساحل واوسم تاسو ته د مشال رادیو اونیس پروګرام مشالونه وړاندې کوو. د خبرونه ستاسو لپاره په تکراری توګه خبریږو. کوربای شاهین بنیرې دی.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیریم او د باچا خان د عدم تشدد کاروان د نوموړو مبارزینو پاړه په دې ځانګړې خبرونه کې ستاسو هر کله کوم. د نن په مشالونه کې بلوچستان ته زو، هلته د عدم تشدد د لارې د قامي حقونو د ګټلو لپاره د باچا خان د فکر او مبارزې جاج اخلو. باچا خان چې کله د شلمې پیړۍ په پیل کې د پښتنو په ټولنه کې د اصلاحاتو لپاره کوم تحریک پیل کړی و، هغې وروسته د خدایي خدمتګار تحریک شکل اختیار کړ. د دې تحریک د سوري لاندې د پښتنو د حقونو او برتانوي واک نه د خپلواکۍ لپاره مبارزه پیل شوه. د افغانستان او هندوستان د نورو سیمو پرنګ باچا خان په بلوچستان کې هم د مظلومو ولسونو سره ودرېد او هغوی د خپلو حقونو لپاره کار ته آماده کړ. په کوټه کې میشو نوموړی سیاسي او ولسي مشر ډاکټر عنایت الله خان وایي چې د بلوچستان بدقسمتي دا وه چې باچا خان ته دغلته د کار کولو ډېره موقع په لاس نه و ورغلې. د برتانوي حکومت لپاره بلوچستان ډېر مهم و او نه یې غوښتل چې دلته ولسونه د خپلو حقونو لپاره اواز پورته کړي. همدغه وجه وه چې کله هم باچا خان بلوچستان ته تللی دی نو نیول شوی دی او له صوبې وستل شوی دی. نوموړی بلوچستان ته د باچا خان د ځینې سفرونو کیسه صدا سے کوي.
یو ځل خدای چې راغلی د باشامي سره په ملګرتیا کې راغلی وو. هغه وخت نو موږ د شي مطلب په کالجو کې، په ابتدایي کالجو کې وو، لیکن د کابل جلسه چې باشامي په ملګرتیا کې وو، دلته د پښتنو د مشرانو، د قبایلي مشرانو، سیاسي کارکونانو د ډېر لوی جلوس او ډېر لوی جلسه وه. په داسې په دې کې بیا په دغه دوران د میر خان سمت خان شهید هم ژوندی وو، دی دغه سه ملګری وو. د چمن تم دوی لاړو، د چمن دوره یې کړې وه، نور بیا یې دا پس دی صوبه بدر کړې. دا دویم وار باندې خو بیا موږ خیر ښه ځوانان وو چې دی دلته راوستی او دی دلته ګرفتاره کړي او کوټې جیل ته واستوی.
نو موږ ټول ملګری دا چې ځوانانو د ټوکټه جیل محاصره مو وکړه اته گھنٹے دس گھنٹے محاصرہ اور ملک محاصرہ ماتے دوست انکار ہو کے دا فیصلہ اصول سے بھائی دے وہ بھائی جب طور بندی بدل تو نہ وہ مقدمہ اور بندی چلی رہی نہ تو گرفتار کی رہی نہ وہ پتہ جیل کی نہ بیا دا فیصلہ اصول سے بھائی دلتے مجھ پریشان ہوئے صبح حکومت ڈیر زور بندی اچھے بولے دے نہ مجھے مجبور ہو سے دے وہ صبح بدل کو نہ بیا دے ٹرین پہ ذریعے دل کے واپس واسطہ ہوئی
ډاکټر عنایت الله خان وایي باچا خان غوښتل چې د بلوچستان په غرونو او سم وګرځي او هلته د حقونو نه بې برخې قبیلې د علم پوهې او عدم تشدد د لارې تنظیم کړي له خپل حقونو نه خبر کړي او د برتانوي واک نه آزاد کړي. نوموړی وایي د پاکستان د ازادۍ نه وروسته هم د باچا خان پر ضد ریاستي پالیسي بدله شوې نه وه. ډاکټر عنایت الله خان په 1948 کال کې بلوچستان ته د باچا خان د دورې ځینې یادونه زموږ سره شریک کړي دي.
ڈیر لوئی جلوس پیسیت بند دے پر ٹرین سدیا کول پور سا بلتے اسٹیشن دے کول پور داغا سدیا دے مجھ مچ اور کول پور داغا جیسے بیا بائی روڈ راوستے مجھ بکن وقت ہے کٹ بادود کے رالے مزراو کسان موٹران بسان خل زوانان سٹوڈنٹس مخلوق عوام قبالی مشران جلوس کے دے راوستے نو دے بلتے مجھ نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی سے وہ بیادل تزموش کور ترا لے سو وقت تزموش دے کورس دل کے زما کرم دا عزت مسترا کے چھ دیر دل ترا لے زموش کور تر آ وقت دا زموش شزی چھ وے زوانان انجونی چھ وے دغا چھ وے تعلیم یافتہ خلقو دغا واغو تو بردا چھ دو خوشحالی خبر ہو سی پاگا ورزگار سے دوی زما پر خلص میں غر وقت دو خوشحالی سے خوب کرو اور پد خوشحالی دغه سی اتن ورته کوي د تاسو ملاقاتونو د څه خبره د سره ناشته بیا د دې تمام د کوټې دوره د وکړه د چمن د چمن څخه هغه چمن کې زموږ زلمی خان شهید دغه هغه ډېر لوی په جلوس په صورت کې دغه بیا نو بلوسان علاقې د شکیتم لاري کلاسف لا موږ سره بلګری موږ یو مشر خدای دې وبښي حاجی ملک غلام سرور راکا اور رباب عبدالقادر کاشی صاحب غلام دستگر خان کاکڑ مرحوم ملک عثمان قاسی صاحب ڈاگر دوسرا ملگری بلوچستان مسلم باغ دلور لائی دورہ وکڑا بیا دلتا نواب اکبر خان بکٹی بیا خواہش درلود چکے دی سوچ پہ دس ہزار کی بیا دے اکبر خان بکٹی سرے سوچ پہ تیری کرے بیا ملک عبداللہ جان قاسی مرحوم دوی دریش پہ داغا سر پر کور کی تیر کرے بیا دے اکبر دورہ ختم کرو اور بیا دے داغا تو لڑی مداغا ډېر تاریخي دوره و.
ډاکټر عنایت الله خان د باچا خان سره دغه د عمر په ورسته برخه کې ډېر نږدې پاتې شوې دي او باچا خان چې کله هم بلوچستان ته تللی دی نو د هغه سره په کور کې ورځې شپې تیرې کړې دي. باچا خان د کم شخصیت مالک و په دغه اړه نوموړی وایي
یو داسې پر نور چهره و داسې پاک باوقار چهره و جہاز پٹور سو پٹو کی یو جوڑا دو جوڑا کالی دا دد ٹول سامان اور دہ اچھا تھا دادا نور کو سیدھا سامان دد دلا سے سوت واخلی دوران کے سوار باب عبد القادر مرون دور سے مر روان و نوشکی تھا سیدھا سر وہ تلو گیٹ باندھی درے کسان نہ سو جیپ کے دے تو پوس رسو کسی آئے سوک تھے بابا داخو دس گورنمنٹ انٹیلیجنس والا بھی دو تھے جگہ اور کر کسی ڈرائیور تاثر سر کیا دور تو لوٹ آگا رہا بول رہی آخران رال پا دب اور تو درے دل دور تو لے تاسو گورنمنٹ دکھا سر راستے بولے سیل سا بول ہو جناب بول تو بما سر جی مشکل ہے بم جی بول ہو جناب بیا مجھ سے تو پوسو کسی پمور موٹران کے جائستا وہ جائستا جدید سیڈیان والا تو بولے رپورٹ ہو گئی بالکل ہو گئی تنخواہ رجسٹریشن بالکل ہو گئی لیکن یہ ہوتا سدا قوم چہر سے لکھے آگا وائس آگا وہ لکھے کم سے جاؤ آئے پگار ڈیر خوشحال ریجن کے داخ ماں خبر تاسو حکومت تو ورسے ہوئے لیکن پدی کے نور حاشیہ برداری مک ہوئی وہ دل نہ معلوم ما سر گنجائش اور حکومت موٹر ما پسی اور فضول پیٹرول خرچ رہا جی موٹر ادھر ہوئی
حفاظت وسته د موټر حفاظت کوي تاسو راسي بلکې موټران کې نه رسو لاړ شي بیرته واپس راسي خلک بی نه ومني چې د ده د سادګي غه د ده انسانیت دوستي غه د هر شي څه د هر قسم د نفرت او تعصب څه بالاتر د هر غرور او تکبر دا د ده په نزدې نه راغلی ماشوم څه ماشوم و ځوانان څه به ځوان و او ضرورت مې دغسې درلود لکه چې د هر قومي یو هیرو چې ضرورت درلود هر خبره چې د ده په زړه کې وه هر خبره چې د ده په ذهن کې وه هر خبره چې د علاقې و د خلکو د په خیر کې وه هغه به ده بربلا کوله.
بچا خان په بلوچستان کې د خپل قومي مبارزه په وخت د بلوچ او پښتون ترمنځ فرق نه کولو د غریب او امیر ترمنځ بلتون نه کولو ځکه چې هغه د نفرت تعصب او تشدد خلاف د انسان سره د مینې بشریت او امن تبلیغ کاوه. ډاکټر عنایت الله خان وایي هم دغه وجوه چې بلوچ مشرانو بچا خان ته ډیر احترام لرو او د هغه د فکر او فلسفه به ډیر قدر کاوه.
عبدالرحمن کوټ خو خیر اخره پوری د مرګ پوری مرسر بلګری سینیټر مو د ماسره د کوټه جیل کې مو سکر جیل کې راته بلګری وو حیدرآباد جیل کې ماسره بلګری وو کراچی جیل کې ماسره بلګری وو په اخر کې په حیدرآباد کانس پولیس کیس کې مرګ خان عبد الولی خان سره وو اردن د مرسر بلګری وو ګل خان نصیر هو اوس بش بزنجو وو سردار طاولا منګل وو خیر بخش مرمره وو دا ګرد چې مطلب دا بلوسان ګډان چې په نامه ته اخلي دا ګډ مرسر په جیل کې سره وو اور بیا جو هغه دغه چې مرسر په پارٹی کې نه وو لیکن زموږ په تابع کې راځي شریکو شهید اکبر خان بختی سره باچا خان ته خو دوی داسې اعتراف ورکوي لکه چې دی د بلو پښتون لیډر نه دی ګرځي د بلوچستان لیډر دی اخو د دوی د روایت مطابق به د وډو ته ولاس اچول داسې به داسې په اعتراف نه ورته ناشته د کوټې د دوشي او د سیوي او د کلاتو دا ګرد بلوچستان مشران اور که هندوانو غیر مسلمانو هغه بالکل دغه څه په پرنام ورته ناست وو بلوچستان خو د پښتنو څخه زیات د احترام درلود بچا خان خو د بلوڅو د پښتنو په خبرې دا ویلي چې دا دوه ورونه دي دواړه خپل د حقوق څخه محروم دي خپل د وسایل څخه محروم دي خپل د درد د مځکو د مدني څخه محروم دي خپل د معدنیت څخه محروم دي حاکمان چې دي د پنجاب اشرفیه او دا ټول لکه چې مشرقي پاکستان باندې چې دوی دغه په پاکستان په دغه باندې قبضه کړې وه دغه د دوی ستاسو په ګیسو په وسایلو په ساحل باندې قبضه کړې ده نو ستاسو هیڅ وجه نه لري چې تاسو مابین کې سره وځګیږي دواړه محروم یاست دواړه محکوم یاست دواړه به خپل د حقوق دپاره جنګ کوي او چې هر وخت تاسو خپل حقوق واخیستل دغه واخیستل که بیا ګډ سره اوسېدل سره هم ستاسو خوښه ده که جلا کېدل هم ستاسو خوښه ده د خان کلات سره واخلو د ده د ورور د شهزاده عبدالکزن سره واخلو هر بلوس د ده لپاره ډېر لوی احترام او ډېر لوی مقام درلود.
ډاکټر نعت الله خان زیاتوي که نن د بلوچستان ولسونه د تعلیم او پرمختیا په میدانونو کې د خیبر پښتونخوا د خلکو نه وروسته پاتې دي نو د هغې یوه بنیادي وجه هم دا وه چې باچا خان ته په دغه صوبه کې د خپل فکر د وړاندې وړلو موقع په لاس نه وه ورغلې. بیا هم هغه یو سیاسي شعور پرېښې دی چې د هغې په رڼا کې د عدم تشدد کاروان پر مخ ځي.
دمر سے لیگ ساتھ لے ہر وقت بادشاہ خان کو خواہش کو یہ رات لی جیکب آباد سے بھی واپس گئی مجھے دا موقع نہ کرا ڈے کم موقع دے زن کی مجھ تو خدا را کرو یا دے تو خدا ورکڑ سے دے وہ درے ورن پر آرم پاخری وقت ہو کی مرد بلوچستان والا چې دا وخت په سیاسي تور باندې دا صوبا د پښتونخوا د خلکو سره په تعلیم باندې که شاته دي که په فوج کې شاته دي که په میډیکل ساینس کې شاته دي هغه لویه وجه دغه وه چې باچا خان ته موقع نه شو میلاو دا ځوانان ته دای ورغلی وای دلته دا شپون له دای دای ورغلی وای خوران غریبان ته دای ورغلی وای دوی ته د تعلیم خواته د دوی دغه ورکړې توجه ورکړې وه دوی ته د خبرې د مساوات ورکړې وه دا خودو د استعماري قوتو خو دا یو ډېر لوی دغه و چې دی به د بلوچستان څخه تاسو پار سي وته باندې راګرځي بلولي چې بلوچستان کې پښتون بلوڅ په داسې علاقه کې پروت دی چې هغه د انګریزانو د استعمار سره واخله بلکې د مغولو د سکانو د اول څه د وخت سره واخله دا خطاب دوی لپاره ډېر اهمیت درلود دا کوشش په دوی دغه کوي چې دا د بلوچستان پښتانه او بلوچستان بالکل دغه څه پاتې شي لکه چې دوی دا زموږ د ورونو تر قبایل آزاد قبایل کې د پښتانه په تعلیم وګدا کې شاته
نن دا تاسو وګورئ چې په بلوچستان کې د تعلیم د نه درلودو وجه سره دوی چې هغه 5% کوټه مشتره کړې ده، نه په فارن آفیس کې زموږ دغه شته، نه په پاکستان په یو وفاقي ادارې کې، که په وابدا کې ده، که په سوئی کې ده، که په بینکو کې ده، که په نورو ادارو کې ده، زموږ 0.5% لا نه شته.
اوریدونکو دغه آواز زمونږ د نن خبرونه را روانه ونه بعد عدم تشدد د کاروان د مبارزینو پاړه د نور معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.